السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مې شپږم نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکانی د نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال جوزف ډنفرد سره لیدل په پاکستان کې د وسوالو طالبانو سره د امن خبرې په خیبر ایجنسی کې د بجلی نشټوالی او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار ګل ایاز نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو
سحر مو په خیر لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان د فوج مشه جنرال اشفاق پرویز کینی وای چې په افغانستان کې د پخلاینی په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په تازه نخوتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله ویل چې د شام په جګړه کې به بری په برخه شي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج مشر اشفاق جنرال اشفاق پرویز کیانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوه د ایساف ځواکونو لخوا پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د همکارۍ په زیاتوالو او د سیمایز استحکام په اړه خبرې وکړې دا د ډنفورد پاکستان ته د ایساف د مشر په حیث دویم سفر دی ډنفورد د ملاقات په اړه وایي چې سیمایز ثبات لپاره د ایساف پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده د پاکستان رسنۍ د جنرال اشفاق پرویز کانی په حواله وای چې په افغانستان کې په پخلاینی بهیر کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او په دې لړ کې به پاکستان خپل حل زلوته دوام ورکړي خغلی ډنفورد جنرال کیانی او پاکستان فوج ته د یولسم انتخاباتو په پرم نتوګه کولو باندې مبارکي هم ورکړه پاکستانی پولیس وای د خونځي په یو بس کې د ګیس د ډبی یا سلندر د چاودنې له امله لک تر لګه 14 ماشومان او یو خونکی وژل شو دا پیښه پرون د پنجاب صوبې په ګجرات خار کې هغه محل وشو چې ماشومان په بس کې خونځي ته روان بو د پولیسو یو مامور په دې اړه ویل دا سی پریخی هغه محل چې بس چلوونکي د پېټرول څخه ګیس ته سیستم بدل کړي په همدې وخت کې د بس د کومیس پرغې له عمله اورخسته په خوشنۍ سره په بس کې ټول سپاره کسان زده کوونکي وو اتلس پکې وژل شوی او و نور ټپیان دي د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 1.5 کیلوګرام بارودی مواد نیولي او په دې لړ کې درې کسان هم نیولي دي د جمهوریت پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر پرون مشال اډو ته ویل چې تیر ماخام د خیبر درې په لاره په بګیاړی چک پوسټ خصدار وزوک د لټون په وخت د یو پیکپ ګاډی نه 1.5 کیلو بارودی مواد په خپل ولکه کې خستي او د سړی درې کسان هم نیولې دي د دوی په وینا دغه بارود د جمهوریت نه لنډی کوتل په طرف وړل کېدل د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې 13 ورځ په اوګدو کې لطالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوي چې لاملې تر اوسه پورې 28 وسلوال وژل شوي او 10 نور ژوبل دي دغه نښته د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورسرما کول کې شوي دي د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون پرون مشال ریټا د دې پیخي پاړه ویل
چې دوی مړي اوس 28 ورسېدل او 10 نفر زخمیان دي څلور دانې موټرسایکل نیول شوی دی درې څلور مل راکټ نیول شوی دی یو دانا شته دوه نیول شوی دی درې دانې چکاوی نیول شوی دی او منطقه ټول جن تخلیه شوی دی کاملا لما بین اتللې د دښمن مو یو نفر شهید لرم
بلخو وسلوال طالبان بیا دا نمونی چې دوی ته دومره مر جوبله اوخته ده تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون ویل چې د شام په جګړه کې به بری پر برخه شي د حسن نصر الله د شیا ډلې وسلوال په شام کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنگيږي حسن نصر الله پرون خپل پلویان ته ویل چې حزب الله د خپل متحد بشار الاسد ترڅنګ د مسولیت اخستلو او د قرباني ورکولو ته ادامه ورکړي د حزب الله مشر په شام کې روان بحران ته د زمونږ جنگ خطاب ورکړي دا او پخوانی جنگ زمونږ وو موږ د دې برخه یو او د بریالیتوب جوړون کې هم یو دا وزل د چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په شام کې د خپل وسلوالو د جنگیدو خبر تاییدوي د ترکی وزیر اعظم پرون په ترکان وغږ وکړو چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه د هیواد ته کډی کړي رجب طیب اردوغان د شام له پولیس سره نږدې سیمې ریحانلی ته ورغړي او د تیرې میاشتې خونړیو بمی چاودنو چې خلک سخت په غوسه کړي وو. د ترکیې وزیر اعظم د سیمې خلکو ته وویل چې د خپلو ورونو چې مرستو ته اړتیا لري لاسنیوی وکړي. د شام خلک دلته د دې لپاره راځي چې پر مونږ باور لري. د ترکیې حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د شام له هغو سیمو سره چې لا هم د بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې دي تر خپلې پولې وتړلې. د فرانس په مرکز پیریس کې پرون یو عسکر د نامعلومه کسانو لخوا په چړو وهل شوی دی. پولیسو ویلي پیښه د پیریس په وخت د ماښام په شپږو بجو د ښار په یو تجارتي سیمه کې شوې ده. د پولیسو دې مامور د ترهګرۍ ضد څارونکي پلان له مخې په سیمه کې ګزمه کوله او له شا د چړې یا بکس پنجي وار پرې شوی دی. د فرانسې ولسمشر چې سیرون ویلي چې سیلونکي د پیښې په اړه د معلوماتو په راغونډولو بوختي تر څو د دې کار ذمهوار ونیول شي. د ټکنالوژي په نړۍ کې د وتلې کمپنۍ ایپل لخوا تر ټولو مخکې جوړ شوی کمپیوټر په جرمني کې نیلام شو. په جرمني کې د داسې مالونو د نیلامۍ ځانګړې ادارې بیکر موسولین ویلي چې دا کمپیوټر په شپږ شپېته لکه ډالر خرچ شوی. دا کمپیوټر یو ایشیایي وګړی خسته چې شناخت یې پټ ساتل شوی دی. دا کمپیوټر د ایپل کمپنۍ بنسټ ایښودونکو سټیو جابز او سټیو وازنیک په 1978 کال کې د خپل کور په ګراج کې جوړ کړی وو. او وروستۍ خبر دی د اروپا د فوټبال د اتل ولې فائنل لوبه د جرمني بایرن میونخ لوبډلې ګټلې ده. پرون په لندن کې د اروپا د فوټبال چیمپیئنز لیګ فائنل لوبه د جرمني دوه لوبډلو ترمنځ وشوه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې به مونږ د خپل همکارانو سره هم خبرې کوو او تاسو باندې تازه حالاتو خبرو. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال جوزف ډنفورد سره په اسلام آباد کې د لیدلو پر وخت ویلي د سیمې د امن لپاره به کار کوي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو نوی کیس مخې ته راغلی.
درې کوله بچای دا ځین مختای واجل کوي وکنه هغه د ایولاس میاشته جل کوي پولیو نه کېږي وایرس خو ګرځي.
په خیبر ایجنسی کې خلک وایي د ملک په نورو برخو کې لوډ شډینګ او د دوی په سیمو کې په مکمله توګه بجلی بند وي.
چې اوس مان 50,000 روپۍ په سولر او په یو پی اس او دوه باندې ولګولې او هغه هم پرش نه چدی. یخ یو به چې نه به دومره تکلیف لګا سړی شهر واپس ځن کدن کې دومره تکلیف نه.
او د ننګرهار د تھیټر ډرامو حال درکو.
تقریبا 14 کال ما د مهاجرت دوران کې په تھیټر کې کار کړی دی. په خبر کې مو ماجر تقریبا سم عمر 15 کال وو چې والا ډرامه ما وړاندې کړه. خوشاله یو د خپل مسلک نه. او
د مشال ترڅنګ یې باوري تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی رازو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد په اسلام آباد کې دلی چې پکې د افغانستان او د سیمې د امن په اړه خبرې شوې دي. د اسلام آباد نه دا وخت موږ سره د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایو او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري.
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره 13 ورځ په افغانستان کې د ایساف کمانډر جنرال جوزف ډنفورد چې کوم دی هغه ملاقات کړی دی. د آی ایس پی آر کم خبر پانه چې را لګل دا په هغه کې لیکل شوی دی چې دوانو فوجي مشرانو ترمنځ په افغانستان پاکستان بارډر باندې د کوارډینیشن متعلق په مختلف امور باندې کوم دی خبرې اترې وکړلې شولې. دین علاوه د پاکستانی میډیا دا هم وایي چې د دوانو مشرانو ترمنځ ناتو فورس د وتلو ورستو چې کوم صورتحال د پاغي باندې هم خبرې اترې وکړلې شوې او په دې باندې هم دوانه مشران چې کوم دی غرض چې پاکستان او افغانستان کې د امن لپاره ټول کوششونه چې کوم دی هغه په ګډه سره جاری ساتي او جنرال ډنفورد چې کوم دی هغه د افغان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار هم وستایلو چې پاکستان خپل طرف له ګډه ډېر ښه کردار ادا کوي او د آی اس پی آر چې کوم دی هغه له خوا چې کوم خبرپاڼه راغلې باغې کې دا هم ویل شوې دي چې بارډر کوارډینیشن چې کوم دی د پولو نگراني دا سختولو یا په یو بل باندې چې کوم د پولو خلاف ورزي کې پاغي باندې هم خبرې اترې وشولې او په دې باندې اتفاق وکړل شو چې کوشش بدای چې راتلونکي کې دا قسمه واقعات چې کوم دی هغه مخنیوي وشي.
احمد الله کراش په بلې پیښه ته تیر ورځ د پنجاب په ګجرات کې د سکول په یو بس کې د اور لګیدلو په پیښه کې د یوې استاد په شمول ولس ماشومان وژل شوي دي. دغه پیښه وروستۍ اسه تفصیل لري
فرخنده څنګه چې موږ ټول اوریدونکو ته معلومه ده چې 13 ورځ د ګجرات سره نږدې کوټفته سیمه چې کومه ده په هغه کې د سکول یو بس او چې پکې څلیرش ماشومان او د سکول استاد ناست وو ولې د سکول نه قریبا 2 کیلومتره لري د ګاډي چې کومه په دې کې اور ولګېدو چې پکې شپاړس ماشومان وسوځل او یو د سکول استاد چې نوم یې سمیا نذیر خودل کیږي هغه هم وسوځل. د دغه پیښې وروسته چې کوم دي د ریسکیو ټیمونه امدادي حالو زالو د پاره راورسېدل خو ولې اور دومره تیز لګیدل او د ګجرات چې کوم ډي سي او د اسف لو دي د هغه تر مخه چې اور ډیر زیات تیز او ریسکیو ټیمونه چراتل یا د خواو شخصي مې خلک چې کله راتل نو هغه اور چې کوم ماشومان سوځیدل په هغه کې دغه د سکول استاد هم سوځیدل ولې 13 ورځ بیا دغه ماشومان چې کوم دي جنازې وکړلې شولې او کله چې دوی مړي واپس اسپیټالونو ته کورون تر راوستل شول نو هغه وخت کې ډیر عجیبه مناظر چې کوم هغه لکه ټول خلک ډیر زیات خفه او دغه ماشومان یو ځای جرازي ورستو لکه د سیمې خلک چې کوم دي هغه دا غوښتنه کوله چې دا قسمه واقعات د نه مخکې د ملک مختلفو برخو کې را مخې ته شوې دي نو په کار ده چې حکومت یا لکه داسې دغه لپاره د مخنیوي وکړل شي. بل یو غټ خبر ده چې په ګجرات قریبا 3 لک نه زیاته آبادی ده په دې کې یو هم د سوځیدو چې کوم دغه د هغه هسپتال نشته نو خلکو دا هم شکایت کوي چې ماشومان د بیغوري له وجې کوم دي هغه لکه مړ شوي ځکه چې په وخت باندې د علاج نه کړل شو او دغه وجې نه هم دغه زیات تکلیف اوردلو. تدینه علاوه کوم دغه د ډرایور چې کوم دغه د ګاډي هغه د پیښې زینه تختیدل ول ورستو پولیسو هغه ونی ول نو هغه په خپل بیان کې دا خبرو کله چې ما ته ماشومان داسته ونه ویل چې د پټرول بوی دی هغه ول چې ما سره په ګاډي کې سی ان جی ختم شو نو ما موټر پټرول ترلو په دغه محل لکه شارټ سرکټ د وجه نه پکې اور ولګیدو. اول ما دا کوششونه کول چې ماشومان بچ کما خو اور چې ډیر زیات ولګیدو نو زه ویریدم او زه دغه زینه وتختیدم. دغه پیښې پلټنو حکم هم ورکړی شوی دی او د پنجاب نگان وزیر اعلی نجم سیټی چې کوم دی هغه د سوځیدونکو ماشومانو لپاره کوم چې مړ شوي دا غو لپاره 15 لکه او د زخمی ماشومانو لپاره د 1 لک روپو اعلان هم کړی دی.
سمدا احمد الله په پاکستان کې دا وخت بجلی سخت لوډ شډینګ روان دی ګرمي هم په زیاتېدو ده په اسلام آباد کې د څومره وخت لپاره بجلی زی
فرخنده لکه اسلام آباد چې د پاکستان سرخار هم دی او نور کله بداد غو چې دلته بعد بجلی لوډ شډینګ چې کوم هغه به کم خو ولې وس دلته هر 2 ساعته پس چې کوم دی یو ساعت د پاره بجلی زی یا کله کله داسې هم چې 2 ساعته پس د 2 ساعته لپاره هم بجلی لاړه شي نو دلته هم تقریبا د 10 غنټو پورې واخل 12 غنټو پورې په اسلام آباد کې هم لوډ شډینګ کیږي. تر سرخار چې دا حالت نو تاسو خپل اندازه لګولې شي چې د ملک د نورو سیمو او خاص کر خصوصا د کلیوالو علاقو په صورت حالي ولیکم راپورونه چې د مختلفو سیمو ناراضینو په هغه کې تقریبا د شلو نه تر 2 غنټو پورې د لوډ شډینګ کې دوه شکایت چې کوم دی هغه خلک کوي او دغه شان کوم خاري سیمې چې دي د اسلام آباد نه بغیر نو په هغه کې 14 نه تر 13 غنټو پورې لوډ شډینګ چې کوم دی دا هر ورځ کیږي. تیر ماخام نه د پیښور او دغه شان نور چې کوم سیمې دي د موسمیاتو محکمې تر مخه دغلته بارانونه هم وشو او په اسلام آباد کې هم بارانونه وشو ولی پرون د شپې نه خو موسم لکه خشوي خو پرون د ورځې انتهایی زیاته ګرمي وه او د موسمیاتو محکمې تر مخه لکه مختلف ځایونه چې کوم دی هغه د دې کې لکه د مرګ جوړلې چې کوم دغه دی لکه هغې هم اطلاعات راغلي دي ولی د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 15 کسان چې کوم دی هغه د سختې ګرمۍ د وجې نه لکه هغه مړه شوي دي. دغه شان دا هم دغه دی چې د لوډ شډینګ دورانیه چې کوم زیات شوی و تیر وزن هغه مختلف پاور سټیشن چې کوم وي څو ته ګیس نه ملاوېدو او ځنه د فنی خرابې له وجې چې کوم دی هغه بند کړی شوی و چې له وجې دا هم ویل کیږي چې 2000 میگا واټ ته د دغه دورانیه چې کوم هغه رسیدلی و ولی په دې حواله سره د کوم چې د وابدا چارواکي دی هغه دا خبره کوي چې موږ خپل پوره کوششونه کوو لګیایو او چې مختلف پاور پلانټ چې کوم دی چې کوم څه فنی خرابې راغلي د هغه د لری کولو هم موږ کوشش کړی دی او مختلف ځینې پاور پلانټ ټیکلی شوی دی او دغه شند د لوډ شیرینګ چې کوم دورانیه دې کې بدنن ما چې کوم دی لږ ډیر کمې چې دا به مخه تراشي.
کور مودان احمد الله اوریدونکو دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی او د په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د مشر جنرال جوزف ډنفورد د ملاقات سره سره د ګجرات د پیخي تفصیل درکولو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوس هم زو په خبر ته د چرتن چې د مشال همکار شبیر جان دا وخت مو سره د ټلیفون په لیکره تاسو استریم شي وایو. او شبیر د مې په 19مه نیټه د خبر پختونخوا سپیکر د نوې اسمبلی غونډه رابلل چې د نوې حکومت جوړولو لپاره ابتدا وکوي، څه تفصیل لري په دې اړه؟ ډیر مننه فرخنده
وزیر. بالکل، د خیبر پختونخوا د نوې اسمبلی چې کوم سیشن د روبني د نوې ټاکل شوی غړو دا په 19مه د دې میاشتې راوړل شوې ده. دا پرون چې کوم د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د دې منځوي ورکړی ده. دا غونډه بعد د 19مه نیټه باندې د سحر لسې شروع کیږي چې مشري به د زوړ حکومت چې کوم سپیکر د صوبې سندې کرامت الله خان چورمټه کوي. دا یې علاوه په سبایا په سبا یعنی په 19مه نیټه به چې کوم کسان دی به خپل سوګندونه پورته کړي، دا شند وزرا او د سپیکر او ډیپټی سپیکر د پرواه کاغذونه هم جمع کیږي او دا غن ورسته به د وزیر اډه خبر څنګه نمائندګي هم کیږي. او دا فرخند د تاسو دویم چې نشته نه یو د 19مه نیټه په منځري ورځ به د سمې د لومبني سیشن جاری وي. یی فرخند
کور مودان شبیر جان دا اوریدونکو په پیښور کې د مشال همکار چې تاسو ته د مې په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د رابللو په اړه تفصیل درکولو.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې په داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد د وسلوالو لخوا په جماعتونو، بازارونو او په امنیتي ځواکونو خاص کر پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه لا هم دوام لري. دا چې په داسې وخت کې د طالبانو سره خبرې با په سیمه کې د امن سبب جوړ شي او کنه، د پیښور نه د غلام غوث دا رپورټ اورو.
که یوې خواته د مې 11 په انتخاباتو کې کامیاب شوی سیاسي وندونه د وسلوالو سره د خبرو اترو د لارې د امنیت مسله هوارول واړي، او په دې ډول کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه مثبت څرګندونی مخې ته راغلي دي، او تحریک طالبان پاکستان هم په دې ډول کې نوې کامیاب شوی سیاسي وندونو ته په مشروط ډول د مذاکراتو وړاندیز ورکړی دي. خو بلې خواته په تیرو دوه اونو کې د مذاکراتو د خبرو اتر په دې ماحول کې په خیبر پختونخوا کې په جماعتونو، دینی عالمانو، پولیسو او پوز باندې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره شو، او په دغه بریدونو کې د ځنی بریدونو پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده، او د ځنی بریدونو پړه کومي وسلواري ډلې نه ده قبول کړي. دا چې یوې خواته د مذاکراتو د لارې د ترګرۍ د ستونزې د حل خبري اترې روانې دي، خو بلې خواته د وسلوالو فعالیتونه هم دوام لري. نو په دې حالاتو کې به د راتلونکو وخت سره انزور جوړیږي. د دې پښتنې په جواب کې د دیپایي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
او دې چې موږ خلاف دې کاروایي نه کوو، دا غوښتنې وړاندې کړې چې موږ باید امن ترسته کړو، دا چې موږ یو عادي غړي دي او دا موږ نه ښاغلو رسو. دا موږ په دې صورتونو کې غوښتل شي لیکن چې په هغه خطا باندې وایي دا چې دا وڅښل شي چې کوم دي یا دا و هم دي چې کوم دي، دا امن ترڅنګ د سوال کوشش ته او امن پیدا کولو
د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د مې 11 د انتخاباتو نه وړاندې په خپل تقریر کې ویلی وو چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د مې 11 په انتخاباتو کې کامیاب شوی پاکستان تحریک انصاف وایي د ترګرۍ ضد جنگ د دوی جنگ نه دی، او په مرکز کې کامیاب شوی د میا نواز شریف ګوند هم په دې لړکی سوازیه فکر نه لري. دا چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړکی قومي یووالی څومره مهم دی، د دې پښتنې په جواب کې خبريال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
پاکستانیان داسی که دیشه که قدار زمون اختل جنگ نو اول زمون اختل جنگ شده دا که دیشه چه بیا من داسی اطول خلق زمون اطول تکی چه بیا یعنی تاکستان که دا جنگ خدریگی ختم شی آیا دا غیر پا دا خبری که دیشه آیا تدیگه با شرایط بیو کرنگی مطلب پا شرطون تو بیا خبر اندکی دی دا با دا غیر شرطون لبا خبری کار والی یا بندان دا با اطمان جنور والی و بیا چه کم تیگ روزی
د دیپایی چارو کارپوانو او سیلونکو په وینا ترسو چې د ترګرۍ ضد جنگ په لړ کې پاکستان واضحه تګلاره نوی جوړه کړې تر هغې دا ستونزه نه د عملیاتو او نه د مذاکراتو د لارې هوارېدی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دلی ټایمز ورځپاڼه کې راغلی کچری د دریم ځل لپاره وزیر اعظم نواز شریف ښه واکمني وکړه نو په پاکستان کې امن او خوشحالي راتللی شي. د مقالې مهم ټکی د ګل ایاس ناورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال نیم طاهر لیکي چې طالبان وسلو کې خودو ته تیار نه دي. دوی نه خو د پاکستان آئین مني او نه په ډیموکراسۍ باور لري. د لیکوال په وینا یو اونۍ وړاندې یې د انتخاباتو په اړه یوه لیکنه کړې وه چې دا انتخابات به د طالبانو په لوه او د دوی پر ضد سیاسي ګوندونو ترمنځ وي. هغه سیاسي ګوندونه چې د طالبانو په کتاب کې خدي په آزاد مټ انتخابي کمپاین کړی وو، خو بلخوا د طالبانو پر ضد سیاسي ګوندونو باندې بریدونه او بمی چاودنې شوي وي. لیکوال زیاتوي چې په دې کې نه خو نگران حکومت او نه هم الیکشن کمیشن دغو سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برابرۍ موقع ورکړه. دې هر څه ته په کتو سره دا خبره منځته راځي چې دا انتخابات نه خو آزاد وو او نه هم شفاف. ورسپاڼه کې لیکوال نیم طاهر یو څو حقیقتونه هم بیان کړي دي. سمو د وړاندې تیری کې طالبان پاکستان په یو څو شرطونو خبرو ته تیار شوي وو او په دې کې د مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف او د جماعت اسلامي نه د ممکنه خبرو لپاره ضمانت غوښتی وو. لیکوال وایي چې ولې طالبانو دغه ګوندونو انتخاب وکړو؟ نو د دې اسان جواب دی چې لومړی مسلم لیگ نواز ډلې چری هم د طالبانو پر ضد خبره نه ده کړې. تحریک انصاف ګوند هم چری د طالبانو د عملیاتو په اړه خبرې نه دي کړې او هر وخت یې د طالبانو پر کارونو سترګې پټې کړې دي. جماعت اسلامی ګوند هم هر وخت له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي. لیکوال لیکي چې سنجیدګۍ سره دا خبره سیړل پکار ده چې دغه ګوندونه ولې د طالبانو لپاره نرمه رویه لري او هغه ترهګري هم بني چې په جماعتونو کې کیږي. لیکوال د نواز شریف او د فوج مشر جنرال کیانی ترمنځ د درې ګڼو ملاقات په اړه لیکي چې د فوج مشر د ترهګري ضد جنگ د پاکستان جنگ ګرځولې دي. آیا د دریم ځل لپاره وزیر اعظم په دې پوه دی چې هغه به په خپل دریس کې بدلون راولي؟ نواز شریف د مخالفتونو خصوصو لپاره مشهور دی. د دغه کسانو په سپریم کورټ حمله کړې وه او د فوج سره یې هم لانجه کړې. لیکوال کې کچر نواز شریف دانشمندۍ او ښه حکمرانی وکړه نو دا قام به د مصیبتونو نه روزي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
اوس هم زو د افغانستان غزنی ولایت ته چرته چې تیر ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو طالبانو ترمنځ انخته شوې چې په پایله کې د وروستو معلوماتو له مخې 15 سلویخ طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده چې په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. د مشال د خبریال سید شاه سکیم نه تفصیل ورو.
د تیر ورځې په اوږدو کې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې له امله تر اوسه پورې 28 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دغه نښتې د ګیلان ولسوالۍ په شجاع احمد او ورڅیرمه کلیو کې شوې دي. د ګیلان ولسوال محبوب الله خان سباون وایي پرون لومړی طالبانو پر سیمه ایزو پولیسو برید وکړ چې وروسته ملي وردو او بهرني سرتیری هم د سیمه ایزو پولیسو مرستې ته ورغلل. دی وایي په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان سخیداد هم وژل شوی دی. د ده په خبره له وسلوالو څخه یې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم نیولې دي.
څلور دانې موټرسایکل نیول شوي دي، درې څلور میله راکټ نیول شوي دي، یو دانه شتابوز نیول شوی ده، درې دانې چکاویز نیول شوي دي او منطقه ټوله جن تخلیه شوې ده کاملا له مابین تللی ده. دښمن مو یو نفر شهید لرو.
تر دې وړاندې د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ویلي و چې په دغو نښتو کې یو بهرنی سرتیری هم ژوبل شوی دی، خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې دوی ته د دومره مرګ ژوبله اوښتی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي په نښتو کې د وژلو شویو سیمه ییزو پولیسو مرګ ژوبله 12 او د خپلو ملګرو شپږ تنه ښیي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د خیبر قبایلی سیمې خلک هم د بجلی د نشتوالي له امله سخت مشکلات لري. په دغه سیمه کې د تیرې سمودې راهیسې بجلی په مکمله توګه بنده شوې او دلته ترې د ټیوبویلو د بندېدو له امله د اوبو کمی هم پیدا شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د تیرې سمودې راهیسې د دوی بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده. دوی وایي چې د بجلی د نشتوالي د لاسه یې په سیمه کې ټیوبویلونه بند پراته دي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی دی. د دوی په خبره په سیمه کې یې ګرمي زیاته شوې ده او ورځنی ژوند پکې په ټپه ولاړ دی او چاته یخې اوبه هم نه میلاویږي. د خیبر سیمې یو تن تاج ولی د بجلی د نشتوالي د ستونزې په هکله مشال ریډیو ته وای
چې اوس مې 50,000 روپۍ په سولر او په یو پی اس او دوه باندې ولګولې. هغه هم پرچ نه چلی. د ګرمو اوبو لاسه ډېر زیات خپه یو. یخې اوبه چې نه وي بس دومره تکلیف وي لکه سړی چې هر وخت په زن کدن کې دومره تکلیف وي. نو ګرمې اوبه څوک چخي نه ماشوم چخي نه غټ چخي او ډېر ټوله شپه میخایي ماشومانو میخایي زمونږ میخایي. بجلی د واجې ګرمي میاشي بس بجلی غواړو چې بیا 24 ګنټې کې خو یو 8 ګنټې ځک
او د یاد سیمې یو بلتن نادر شاه وای چې دوی د بجلی د بندش د لاسه د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مکمل نن درې مورز ده چې مکمل نشته ده او دومره تکلیف خلکو ته ده نه وبشته ده. نور ژوندم ټول مت خلکو بالکل داسې خراب شوی دی چې هیڅوک نه کار کنه ژوند کزه کې بجلی نشته ورته به بجلی باندې روان دي. لکه ملیریا ته به خلکو ته ولګی دي ایزې بیماری خلکو ته ولګی دي داسې نو په کار دي چې حکومت دې غوړو غاړي چې دا بجلی دا سیستم ټیک کړي.
او د خیبر سیمې یو مشر حاجی خان د بجلی د نشټوالي لامل پیدا شو ستونزو په اړه وای
او بم نشتا ټویل نه چلایږي او به دومره لری نه راوړي چې مل کې راوړي خو یې چې سره باندې یو ټیم خځه راوړي او خغ غټ تکلیف دی. بس نو موږ دا غواړو چې د بجلی به صحیح شي. دومره تکلیف دی چې روزانه 500 روپو ماخام زه یې خورم. بس دلته کله میلاو شي او کله نه میلاوي.
د خیبر قبایلی سیمې د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق کله مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسټ کو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په ټول ملک کې د بجلی بحران زیات شوی دی او په خیبر او نور قبایلی سیمو کې د نور ملک په پرتله لوډ شیډنګ ځکه زیات وي چې د دغې سیمې خلک د بجلی بل نه ورکوي. خو موږ بیا هم هڅه کوو چې د خیبر سیمې د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره څه نه څه بجلی ور پړو. د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وای چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او سم په سلام پښتونخوا کې راځو د نیم توري د سندره ده.
من خو پک کلا کلا تشما جګر کو نور خو په خبر بلبل په خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا چون خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو بے خبر بل بل بے خبر بے خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا من گملا ومڑا وی بانمڑا وسترگی بیر تزو تاسو پرنگونو کی خمار خمار پلے گلرما من خود دعا تاسو تا کاؤ زان تخیری کاؤ نور خو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستاسو دے جان خبر ستا سودے جانانا
تاسو مشال ریډیو ته وګي د سهار 9:30 بجې کیدون کې دی ورزو زمون همکار ګل ایاستو د دې غړې تازه لړ خبرونه ترې اور
د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وای چې په افغانستان کې د پخلاینې په بهیر کې به مرستو ته دوام وکړي. د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کینی او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ په اسلام آباد کې ملاقات شوه. ډانفورد د ملاقات په اړه وای چې د سیمه ایز ثبات لپاره د ایساف پاکستان او د افغانستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. پاکستانی پولیس وای د خونځي په یو بس کې د غاز د ډبې یا سلندر د چاودنې لامل لکتر لګا شپارس ماشومان او یو خونکی وژل شو. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون 1.5 کیلوګرام بارودی مواد نیولی او په دې لړ کې درې کسان هم نیولی دي. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په اوږدو کې له طالب وسلوارو سره د افغان او بهرنیو سرتیرو نښتې شوې دي چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون ویل د شام په جګړه کې به بری په برخه شي. د حسن نصر الله د شیا وسلوالی ډلې په شام کې د بشار الاسد رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. دا وزل دی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په شام کې د خپلو وسلوالو د جنګیدو خبر تاییدوي. د ترکی وزیر اعظم پرون په ترکانو غږ وکړو چې د هغه خلکو هرکلی وکړي چې له شام څخه د هیواد ته کډه شوي دي. د فرانس په مرکز پیریس کې پرون یو عسكر د نامعلومو کسانو لخوا په چاړو ووهل شو. پولیسو ویلي پیخه د تیر ماخام په پیریس کې په یو تجارتي سیمه کې شوې ده. د ټکنالوژي په نړۍ کې د وتلي کمپنۍ اپل لخوا تر ټولو مخکې جوړ شوی کمپیوټر په 6.5 لک ډالر نه زیات په بیا خر شوي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبه د جرمني بایرن میونخ لوبډلې ګټلې ده.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم خبرې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن آج رسپانا خپل اداریه کې لیکي چې د کوهاټ په ډی پی او دلاور بنگش او پیښور ایرپورټ د راکټ حمله نه دا خبره واضحه ده چې زموږ سکیورټي انتظامات تر اوسه دومره موثره نه دي چې دا قسمه حمله ودروي. اداریه لیکي چې راتلونکي حکومتونو د خپلو ترجیحاتو یقین هم ورکړي او د امن مذاکراتو خبره پکې هم کیږي، خو ضرورت د دې خبره ده چې نوی حکومت د امن مذاکراتو شروع کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې تر څو مذاکرات نوی شروع شوي نو پکار ده چې د سکیورټي خصوصي انتظام مات وکړي شي. اداریا خره کې لیکي چې د 13 ورځې پیښونه په خیبر پختونخوا او خصوصا پیښور کې د سکیورټي په انتظاماتو د نظر سانې ضرورت دی چې د بدو پیښو مخنیوي وکړي شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځ د لاهور نه مانچستر ته تلونکي د پاکستان هوایي شرکت یو جاز د برتانیې جنگي جازونو په سټینسټډ هوایي ډګر راکوس کړو او د دې وجدا وا چې برتانوي شهريت لرونکو دوه مسافرو د جاز عملی سره بدتمیزي وکړه او جاز یې په بارودی موادو سره د تباکولو دړه وکړه. کومیروستو چې عملی پایلټ ته شکایت وکړ او پایلټ د ټریفیک کنټرول سره رابطه وکړه. اداریا وایي چې نن سبا ټوله نړۍ کې داسې حالات روان دي چې په هیڅ اعتبار نشي کېدی او ځکه داسې رنگ خبرې اورېدو سره یره او خطر یو فطری عمل دی، خو بیا هم د جازونو عملی ته داسې تربیت ورکړې شوې وي چې هغوی د هرې سورلې بد خبره یا غصه هم په رون تندي برداشت کوي او داسې هیڅ قسمه ګام نه پورته کوي چې ورسره د نورو سورلو لپاره مسله پیدا شي. اداریا اخیره کې وایي چې سورلو له هم پکار ده چې عملی سره ډیره په طریقه خبرې وکړي او د هر قسمه شور زوګنا ډډ وکړي، ځکه چې داسې حالاتو کې یوازې په ګپ کې هم د ترهګرې خبره کول ډیره بدې اغیزې غورځولی شي چې ورسره هر تنتا مسله پیدا کیدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات دلی ټایمز لیکي د امریکا سره خط اړیکات تر هغه نشي جوړېده تر څو چې پاکستان د ترهګرو په مکمل توګه د ختمولو پالیسی نوي خپل کړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د وسلوالو د ورستي برید نه دا سرګندېږي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هم لا نورې روزنې او جدید وسلې ته ضرورت لري. دغه دوه مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې. دلی ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون بریدونو په اړه خبرې د پاکستان لپاره ډېر د اهمیت وړ دي. هغه په خپل وینا کې ویلي ډرون حملې ډېرې موثره دي، خو اوس په د پاکستان د نیم حکومت لپاره دا یو ډېره ضروري خبره وي چې د امریکا سره د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې د خلکو رائے جوړ کړي او دواړه هیوادونه په یو ښه ماحول کې پر خپلو مسلو خبرې وکړي. خو کچېرې حکومت کورنۍ او خارجه پالیسۍ بدلوي نو بیا دا ممکنه نخ کاری، ځکه چې کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې د یو بل سره تړاو لري. میا نواز شریف دا ویلي دي چې دوی د امریکا سره ښې اړیکې جوړول غواړي او بلخوا د طالبانو سره د خبرو په اړه هم وایي چې په پاکستانی ولس حمله کوي. ډیلی ټایمز لیکي د امریکا سره ښه تعلقات تر هغې نشي جوړېدای تر څو چې پاکستان د ترهګرو په مکمله توګه د ختمولو پالیسي نوي خپله کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د خبرو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه خبرو هرکلی کوي او د ترهګرو د ختمولو لپاره یوې کوټلې ستراتیژي جوړولو ته ضرورت لري. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تعلیمي نظام او نصاب د ترهګرۍ د خورولو یوه مهمه وجه ده. په جوماتونو او مدرسو کې د تندروي درس په ټولنه کې تندرو فکر خوروي. د داسې نظام او پالیسو په موجودګۍ کې خو نه پاکستان خپل ولس د ترهګرۍ نه راوستلی شي او نه په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته دا یقین ورکوي شي چې دوی به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او یوازې د طالبانو سره د خبرو او نورو خبرو رپورټونه راځي. او کچېرې د نواز شریف موجوده حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ نو هم به وسوال طالبان خپل بریدونه جاری ساتي او هم به امریکا ډرون بریدونو ته دوام ورکړي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د وسوالو طالبانو د بهر ملکی خیریه ادارې پر دفتر برید د افغان امنیتي ځواکونو لپاره هم یو ازموینه وه. په دغه حمله کې یو شمېر غیر ملکیانو خو ځان د تاوانونه راوویستو، خو بیا هم په دغه حمله کې د یوې ماشومې په ګډون څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دیارلس نور ژوبل شول. افغان امنیتي ځواکونو د شپږو ساعتو زیات وخت واخیستو چې دغه شپږ وسلوال چې ځانمرګي جیکټونه هم اچولي وو ووجني. دا یوه خطرناک حمله وه چې پکې وسلوالو ډزې کولې او هم یې ځانمرګي بریدونو ته تیاری نیولی وو. د نړیوالو ځواکونو یو چارواکی وایي افغان ځواکونو په ډېر بهادرۍ سره دغه حمله کوونکو مقابله وکړه. په تیرو وختونو کې په افغانستان کې امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د مقابلې په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې دي او همدا وجه ده نړیوال د افغان ځواکونو تربیت او روزنې ته اهمیت ورکوي. د افغان ځواکونو ریټایر جنرال امرالله امان بیا وایي د دومره روزنې او شمیرې باوجود د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ انخته بیا ولې زر ختمه نشوه او زیاتوي د دې مطلب دا دی چې افغان ځواکونه لا اوس هم تربیت او جدید وسلې ته اړتیا لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په پاکستان کې په اوسنو انتخاباتو کې د ترهګرو ټولګو لخوا د ځینې سیاسي ګوندونو په مشانو او غړو د بریدونو په موضوع یو رپورټ خپور کړی. شاهین بنیری د دغه رپورټ مهم ټکي راټول کړي دي چې تاسو ته وړاندې کوي.
راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر وخت د عوامي نیشنل ګوند په کاندیدانو، کارکونکو، انتخابی غونډو او دفترونو د تحریک طالبان پاکستان او طالب پلوا وسلوالو ټولګو لخوا د ټولو نه ډیر بریدونه شوي دي. د پاکستان د صلح مطالعاتي ادارې په خپل راپور کې لیکلي د جنوري د وړومبۍ نیټې نه د مئی د 15 نیټې پورې په پاکستان کې په سیاسي مشرانو، کارکونکو او رای ورکونکو د ترهګرو لخوا 138 بریدونه شوي دي چې 298 کسان وجلي او نور 815 زخمیان کړي دي. د ملت پال عوامي نیشنل ګوند نه ورستو پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند هم د بریدونو ښکار شوی دی. په ترهګرو بریدونو کې 108 تحریک طالبان پاکستان او 30 بریدونه بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ترسره کړي دي. په ټولو هغه سیمو کې چې عوامي نیشنل ګوند ترې نه په انتخاباتو کې برخه اخیسته د ګوند په کارکونکو او مشرانو 30 د ترهګرۍ بریدونه شوي دي. دغه شان خیلاسی پاکستان مسلم لیگ ګوند هم په پنجاب او بلوچستان کې د لسو بریدونو ښکار شوی دی. په جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي په سند، بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا صوبه کې بریدونه شوي دي، خو په راپور کې د بریدونو شمیره نه ده ښودل شوې. د صوبو یا ولایتونو په کچا په خیبر پختونخوا کې 50، په بلوچستان کې 9، په سند کې 13، په قبایلی سیمو کې 12، او په پنجاب کې 9 د ترهګرې بریدونه ترسره شوي دي. د ادارې د راپور تر مخه د سند صوبې کراچۍ ښار کې وسلوالو او یا بریدونه کړي دي. راپور په پای کې لیکي چې د ترهګرۍ د بریدونو سره څنګ په څنګ د سیاست سره تړلي د تشدد پیښې هم شوي دي، چې په نتیجه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تړلي 128 سیاسي کارکوونکي وژل شوي او نور 122 زخمیان شوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس هم زو جلال آباد چرته چې د تیرو 30 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د تھیټر ټولنه په فعالیت بوخت ده، چې تر دې دمه په بیلابیلو موضوعاتو په سلګونه ډرامې سټیچ کړې دي. د تھیټر هنرمندان وایي حکومت یې د کارونو قدردانی نه ده کړې، خو په ولسي کچه پریمانه داد ورکړل شوی دی. د ننګرهار د تھیټر هال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
که څه هم په افغانستان کې د تیاتر یا سټیج شو قدامت تر یوې پیړۍ اوړي، خو د تیرو دوو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د تیاتر ټولنه فعاله ده، چې تر اوسه یې په بیلابیلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي او لا یې هڅې روانې دي. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې که د هیواد په کچه د تیاتر فیستیوال وي، نو د ټولنې لغړو سره په خپلواکه توګه موضوع ټاکي، او که په ځانګړو مناسبتونو ډرامه سټیج کوو نو د تمویل کوونکو په خوخه ډرامې جوړوو.
کله یا فیستیوال وي یا کوم داسې لویه برنامه وي، هغه ته انتخاب به زموږ په خپل لاس، او که داسې خاصې ورځې وي یا ملي ورځې وي، د هغې د لمانځنې په خاطر لکه د ښځو نړیواله ورځ، د سولې نړیواله ورځ، د ازادۍ ورځ وي، نو هغې ته موږ ځانګړي تیاترونه برابرو او په دې شکل یې پرمخ بیاو. د ختیځ زون خلکو ټولو ته زموږ هویت سرګند دی. موږ تلویزیوني سیریالونه هم لرو، هنري سو فلمونه هم جوړ کړي، تلویزیوني ډرامې او د سټیج ډرامې، خو هیڅ په شمار کې نه راځي، خو په سلګونو ډرامې موږ وړاندې کړي.
د سید کریم په نوم د تیاتر یو تن لوبغاړی له خپل هنري کار نه په دې خوشاله دی چې په ولسی کچه نازول کیږي.
د ننګرهار تیاتر ټولنه کې تقریبا زما د یو لسم کال دی، تقریبا 14 کاله ما د مهاجرت دوران کې په تیاتر کې کار کړی دی. پېښور کې موږ مهاجر وو، تقریبا زما عمر 15 کاله وو چې اوله ډرامه ما وړاندې کړه. خوشاله یو د خپل مسلک نه، او خلکو رویه زموږ سره ډېره ښه ده. د ټولو خلکو نه موږ مننه کوو چې موږ ته دومره مینه راکوي، او د دې خلکو د مینې نتیجه ده چې موږ تیاترونه دوی ته جوړو او وړاندې کوو.
دا چې دوی په سټیج ډرامو کې کوم موضوع تو ته ډیر پامړوي، یو تن لوبغاړی یې وایي.
امام جان مجبور يم د ننګرهار د ولایت د بیسدو د دوبلې د کلی اوسیدونکو، دا سه بد رواجونه دي لکه د بدل کول یا پس راتیر شاید په بدو کې جنې ور کول، دا ټول موږ په خپل ډرامو کې رانغښتي. کم چې زموږ د خلکو ملت د پاره، د خېګنه د پاره اغم خلکو ته خودلې دي.
د هیدری په نوم یو بل تن لوبغاړی وایي چې په هر میش کې یو ډرامه سټیج کوي، خو د سرکار لخوا ورته کوم تړلې ماش نه ورکول کیږي.
تر اوسه پورې زمونږ کوم تړلې ماش نشته. افتخاري کار کوو مونږ، او کچا مونږ ته سر راکړه منوي، کچا مونږ ته چیرې نه کړې ګیله نه کوو د چانه. تقریبا مونږ د دوه یو کال نه را په دی خوا مختلف سټیجونو کې کار کړی. هره میاشت کې مونږ یو پروګرام وړاندې کوو.
د تیرو 30 کلونو راهیسې د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي په محدودو وسایلو سره سټیج ډرامې وړاندې کوي چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلی. خو د تیاتر لوبغاړي وایي چې تر اوسه یې هنري کارونو ته حکومت توجه نه ده کړې، یوازې د ځینو موسسو په محدودو امکاناتو سره خپل هنر ژوندی ساتي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې دی ورته ځای ورکړی شي او میاشتنی معاشتی ورته وټاکل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
زو خوست چرته چې د ځای چارواکو یو شمېر ټولنیزو سازمانونو او مدني ټولنې په نوښت د سولې یو پراخه جشن جوړ شوی چې پکې هنرمندانو، اداشان، لوبغاړو او یو شمېر نور خلکو ګډون کړي. نه د مشال خبریال نکیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست تر 2000 زیات اوسیدونکو چې وړ مشبه تر سهار په خوست خار کې د سولې په جشن کې سره راغون شي ول د یاد جشن نشي بو څخه خوخول او ویلي چې دا ډول برنامه باید دوام ومومي. یاد جشن چې د ولایت مقام او په خوست کې د یو شمېر مدني بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو په نوښت جوړ شوی و، په کې د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼو میلمنو، ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو، د هیواد په کچه نامتو سندرغاړو، ممثلینو او د جشن مینوالو برخه اخیستې وه. د چارو شنونکی قاضي محمد حسن حقیار هم چې په جشن کې د ګډون لپاره خوست راغلی وایي:
کن خوندور جشن و پزر پور و دغرنگ جشنون دغرنگ همغگیان دغرنگ پا یو تغر بانده را تونگ دن دستون ده پار هم ده نور و فکتورون ترسنگ خف فکتور ده هم ده چه ده خمک و ازهان سون تفاهم ده و مذکرات ترمانوی.
لیکوال او جورنالیست زاهد شانگار ده سول جشن ده ارزخ پاروایی پا داس شرایطی که چه خرق هر ابرز ده نامنه یو خبرون اوری پا ده دول برنامو سر لک تر لگه دا فرصت پیدا کوي چې د سولې پاړه د زړه ارمانونه راوسپړي.
فکر کوم چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې هر ورځ د مرګ او ژوبلې خبرونه اورو، د چاودنو خبرونه اورو، دا ډول هڅې به لږ تر لږه یوه لاره پرانیزي دې خوا ته چې خلک هغه څه چې په زړونو کې لري د سولې په تړاو باندې هغه ورو ورو راوسپړي او دا لاره پورته کړي چې موږ نور سوله غواړو.
خوست والي عبدالجبار رحیمي د جشن ګډونوالو ته ویل چې افغانانو ته باید دي د جومات د منبر، ښوونځي او کلي څخه د سولې آواز را پورته کړي تر څو هغه کسان چې ژوند په شرارت ولاړ دی یا یې خلک وپیژني او یا له منځه ولاړ شي.
فکر کوم چې که اوس هم بیداره نشو، اوس هم هوښیار نشو، اوس هم په دې مبارزه کې متحد نشو، اوس هم په همدې لاره کې قرباني ورنکړو، هیڅکله به موږ تاسو پرمختللی عباس او باعزته ژوند ونلرو.
په خوست کې د سولې جشن تر سهار دوام وکړ او پکې استاد ګلزمان، عبدالحمید کندهاری، جاوید امیرخیل، خیر محمد خندان او همدارنګ نورو سیمه ایزو سندرغاړو په زړه پورې کنسرتونه اجرا کړل او د تیاتر ممثلینو په زړه پورې ډرامې، همدارنګ یو شمېر ورزشکارانو سپورتي نمایشونه ترسره کړل چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. د یادونې وړ ده پخوا هم د خوست یو شمېر ولسوالیو لکه ځاځي میدان، سپیره او تڼیو ته د سولې کاروبار نتلی چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
مشال ریډیو توغی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې چارواکي وایي د میرلی په آی پی سیمه کې یو بل نوی ماشوم غوزن ناروغي وهلې. دوی دا هم وایي په سیمه کې په پولیو ساسکو د بندیز لوجې ډیر ماشومان اغیزمن کېدای شي. تفصیل په دې رپورت کې.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر خلاف د واکسینو بندیز نه پس تازه کیس مخې ته راغلی چې د 2012 کال جون میاشتې 14 نیټې نه د غلطه د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبرپاڼې له مخې په پولیو ساسکو بندیز لګولی دی. د صحت محکمې چارواکو تر مخه جون 2012 کال نه تر اوسه په ټول وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو مهم نه دی شوی. د چارواکو په وینا د پنج شنبې په ورځ شمالي وزیرستان میرعلي آی پی کلی کې نوی کیس مخې ته راغلی چې درې کلن ماشوم سهیل پولیو ناروغۍ وهلې او ورته په تیر یو کال کې د ګوزڼ ناروغۍ پر خلاف واکسین نه دی میلاو شوی. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان مشال ریډیو ته وویل تیر یو کال نه پولیو مهم باندې بندیز دی چې د ماشومانو ژوند د خطر سره مخ شوی.
دغه دویم کیس ته دغه کیس چې دغه سویل ولا مسته دغه یا لیټر نه دی غلی دا ویکسین نه شو دا کا دا دغه څه شو میرلی آی پی درې کوله بچای دا دنه مخته یو جل کوي وکنه هغه د ایولس میاشته جل کوي پولیو نه کېږي وایرس خو گرزی پی ون چیزا کنا تا ہزار بجو تا آگا لگی چیو کے سوشی کنا دس پی ٹو والا دی دس پی تھری والا دی کنا دے ٹولے بچوں نے بلکہ ٹولے علاقے تا زنے نقصان دا بچوں نے تا نقصان دا.
نوما وڑے وائی حسا کوی چی پولیو ساس کو باندے بندیز ختم والو لپارا لارا ہوا رکڑی او زائی اولس نا غختنا کوی چې د ماشومانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ورسره مرسته وکړي.
موږ د څه کوشش روان کړه ده د مشورونو سره د مولویانو سره پولیټیکل اډمنستریشن یا می سره ملاو دي پدې شي چې دا پولیو غا میز کولاو کی فبنر نشي تا کولاو خو چې دا چک پوسټ او په غاټه کولاو شي په دې سپاټاله شي د نړۍ بچو نه ته حکم اس کوم نقصان نه راځي او نو وزیرستان بچو چې دا د مو بچو دي مخه دا ریکوست چې ټول وزیرستان سره بچو خرابې دي شهري نه خرابې دي پولیو نه فارس کا نوزو غدار درخواست کړ د ټول وزیرستان مشورونو کښورونو ملیونه چې په دې سره مترا خصوصي امدادو کو فرس کا دی سو شاک ماک وہ پوچھے ہو میر ڈاکٹروں نہیں پڑے میرن شاہ سے میرنا دا پرستانے پڑے سے ہو کا سو دی تا نقصان پیشل در سی ہے گا میر جاوب بیر کوی آر سای بیر کوی
دا یہ دوانے دا چے دا یویش میرے ترمخا پتیرو سو کالونو کے پا شمالی وزیرستان کے دا سیم خپل او دا سویلی وزیرستان راغلی کډوالو پا مجموعی ڈول ټول دیر لس کے سنا مخیتا راغلی او پا تیر یو کال کے دا غلطا دا پولیو ساس کو بندیز نپس دوا کے سنا شوی دی. پا کال 2012 کے زائی طالبانو مشر حافظ گلبادر پا خبر پانا کے ویلی وو تر سو د غلطه امریکایی بی پیلوټ الوتکو بریدونه نوی بند شوی تر هغه با ماشومانو ته هیڅ قسمه د پولیو ساسکی نه ورکول کیږي. دینا پس ویلی وزیرستان کې هم د طالبانو هغه وخت مشر مولا نذیر هم د یوې خبر پاڼې لمخه په پولیو ساسکو بندیز ولګو چې لا هم دوام لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبريال اصرار اتل د مردان په یو لری پرتاسې سیمه کې یو حجرې ته ورغله چرته چې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ګنشمیر شاعران د موسیقۍ په یو ناست کې راغون شوې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې ورو
دغه هنری ماخام ته د باغ حرم کلی د اوسیدونکو ترڅنګ ل پیښور ثوابه نوخار سوات او نور سیمو نه ګنشمیر لیکوال شاعران او د موسیقي مینوال راغلي. خوږجبي سندرغاړي کرن خان او ځوان شاعر عثمان علي عثمان د سو شعرونو په ویلو سره بندر پرانس ورپسې ځوان هنرمن منتظر په خپل خواږه غږ د بیلابیلو شاعرانو کلامونه چې ډېری خپل کمپوزونه واورول. کرن خان د مردان په دغه لری پرته کلیواله سیمه کې د موسیقۍ د دغه بندر جوړولو په حق له مشال ریډیو ته وویل
په دغه نننی ناشتي کې صرف او صرف مقصد دغه دی چې یاره په دغه کلی کې دغه کلاو فضا کې په دغه کلاو هوا کې دغه ما خامه وشي ملګری یو بل خبر شي یو بل واوري او نن بغواړو دغه چې دیو د ملګری واورو دیو د موسیقۍ نه خون واخلو او دیو بل سره دغه څو ساعتونه په خوشحالي په خندا تیر کړو.
Thank you.
د بټخیل ملکند سیمه اوسیدونکو اقبال شاکر د سوتنو ملګرو سره یوځای په دغه بندر کې د ګډون لپاره راغلی.
دا ناستې چې دی دا ژوند دی، او کدا ناستې دی د پښتنو د ژوند نه، د یارانو د ژوند نه، د دوستانو د ژوند نه وستې، ډیر مدم ژوند پاتې کیږي، ډیر کمزور ژوند پاتې کیږي. تر روان ژوند لپاره موږ دا ناستې انرژي راکوي، طاقت را راکوي، دومره خوند یې راکو، مزه یې راکړه چې هم دا ملګري دغه شانته مونږ په بټخیل کې د سیند په غاړه راغونډ شو او دغه شانته ناستې هلته موږ وکړو.
ځوان سندرغاړي منتظر خان چې د کلو او بانډو په حجرو او بنډارونو کې د موسیقۍ او ځلند د ستوري په توګه پیژندل کیږي، د هغه وخت کیسې وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ جال غوړېدلی و.
مخکې خو ډېر حالات خراب و، ډېر زیات حالات خراب و. سوات ته به مونږ نه شوتلی او باجوړ ته به هم نه شوتلی. چې د درګې ملکنډ نه به مونږ به راوړېدو نو زموږ به لکه زړونه هم خپه و، بل اجازت به راته نه میلاوېدو چې یاره مشران به هم قارېدل کورونو کې. شکر الحمدلله لکه هېڅ هم داسې نه شته.
په کلیواله سیمه باغ حرم کې دغه بنډار ته په حجره کې ناست یو مشر د دغه بنډار په اړه څه داسې وایي.
زرین خان نومې پروګرامونو کې ناش یو هغه ساده وخت دومره دغه نه و، دا خو د شهرانو محفل دی نو دا ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي.
ابراهیم خان چې له ډیر څخه راغلی و مشال ریډیو ته وویل چې حجرې د پښتنو مکتبونه دي او له دې ځایه نړۍ ته د سولې پیغام ورکو.
سایل صاحب وایي چې ما به د ژوند په رباب نور تارونه نه خېجول. سایل ډېر او پیکه به د نغمې زندگی نو زه خو دغه وایم چې نه مخامه چې کوم را جوړ شوی دی ډېر زیات خوندور دی، ډېر زیات مزه ته اخلو. منتظر صاحب راغلی دی، مونږ کشران یو، زمونږ ډېر مشران نه دي او خو ژوند لیدلی دی. زه دغه خپل مشرانو نه د زده کړې طریقه په دې کې زده کوم او د دې محفلونو
روانو نام نه یو. او هم د وخت په تیرېدو سره د کلیوالو بنډارونو رواج په ځینو سیمو کې پیکه شوی. خو لا هم نه یوازې مشران بلکې ډېر داسې ځوانان شته چې خپل دغه دود یې ژوندی ساتلی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
او اوس هم په روانه خبرونه کې زو د سیتا قاسمی او شفیق مرید د سندرې ده.
نور وجود رڑا نما
وجود رنا وینما Shama